زنده باشید.
سلامونه، وخت مو بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخستانه 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په موکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شپ یو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرونه په یو خبر پانه کې ویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې لیکل شوی دی چې دغه کسانو محکمه په یوې اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا قضیه پای ته رسوي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې نن ماښام یو زوروره چاودنه وشوه. ځای سرچینې وایي چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو رکشا کې د ځای پر ځای شویو ماین لامله شوې ده. د چاودنې شدت د ځایي اوسیدونکو ترمنځ ویره خپره کړې او د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمې ته لېږدول شوي دي. تر اوسه طالب چارواکو د چاودنې د سرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمېر او احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تالقان ښار په لحاظ له ننګونو سره مخ ده او دا ډول پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 2 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړی. ځکه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو خپل اپلیکیشن بیرته وانخیسته. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وغوښتله. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 150 وسلوال په مکین سیمه کې د یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښته 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤولیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدلو په غچ کې ترسره کړی. ترکی چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولی دی. د ترکیې ان ټي وي د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلوده. د تلویزیون د راپور په بنسټ د کډوالو له ډلې 1 افغانان ډیپورټ شوي دي. بلبل او ترکیې چارواکو ویلي 3 کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي قانون ته یې سپارلي دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 3 لکه افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. دا جرمنی په مانتیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 2 تنه ښودلی و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه دی ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګژوبله اړولی وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ملي ټیم ته پر پلازمینې هراري کې د 8 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. له دې وروسته افغان لوبډلې د 50 اوورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او 2 لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې دي. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هېواده د 20 اوورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړۍ یې یوه را روانه پنجشنبه او دوامه به یې د مرغومې په 14 ترسره شي. قدر من اوریدونکو، دا خبری ټول کلمه فرشتې سحاک سره اوري. مسؤولینو په لاس کې باید هغو افغان نجونو غږ واورئ چې د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو.
او په خوست کې د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ نه د ځوانانو هرکلی
نوس لوبه جوکمه دونم سبب خوست کې ډیر پرمختګ موندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالي سره امید نشي ته کو نه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې منظم سلیم بختیار من ته شي وینم.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم درته وړاندې کو. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه څنګه خبري ټولګه ته خرغلي شروع کوو. د دې ورځې پر راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا امیری په خپلو اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلی ویلي دي چې افغان خزی او انجونې د یو باثباته سولیزه او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه درلودلی شي. نورحال فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه ری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل
د وخت طالبان راغلي دي په وام سمستر کې او ما تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش شي، افغان نجونې بېرته ووهل شي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بد راځي. که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو. ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو ښځو انجونو د پاره ځانګړی استازی رینا میری پر خپل اکسپانو د افغانو ښځو انجونو د تعلیم او نورو بندیزونو په حق له خپل غبرګون ښودلې وو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بیا یو شمېر ښځې او انجونې وایي چې تر بلې خبرتیا دا عبارت دوی لپاره د نابرابرۍ او د دوی د بشري حقونو څخه د انکار سمبول ګرځېدلی دی. یو شمېر دوی چې ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه هڅه کیږي افغان میرمنې له ټولنیزې صحنې څخه حذف شي. له تیرو دریو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د تر بلې خبرتیا پورې دا یو اصطلاح ده چې کارول کیږي، او دا اصطلاح د زده کړو کار څخه د ښځو او نجونو د منع کولو لپاره کارول کیږي، چې ډېرې ښځې د دې نه سر ټکوي او وایي چې دغه عبارت د دوی لپاره نور د نه منلو وړ ده. په همدې هکله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته به راوګرځو.
له دریو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره سره د ډیرو افغان میرمنو هیلې لا هم د طالبانو حکومت تر امرسانی یا بلې خبرتیا پورې تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د ښځو کاري په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې بند کړ، اعلان یې وکړ چې دوی تر بلې خبرتیا پورې باید انتظار وباسي. هغه بله خبرتیا یا امرسانی چې تر اوسه لا نه ده رارسېدلې او افغان میرمنې او نجونې یې له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
دا د کابل اوسیدونکي ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د ښوونځي په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر امرسانی یا تر بلې خبرتیا جمله د دوی د هیلو پر وړاندې د یوه دیوال په څیر ده.
واژه امرسانی یگانه واژه از زمانی که ای واژه را میشنوام،
کله چې د امرسانی کلمه اورم مفهوم یې تیاره ده. کله چې لومړی ښوونځی وتړه ویلې تر امرسانی پورې، ما فکر وکړ چې د دوو یا درېو میاشتو پورې به وي، خو نه، ثانی امر یعنې د عمر تر پایه، یعنې تر هغه وخته چې هغوی یعنی طالبان وي.
ولی بعدها متوجه شدیم که امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یوې بلې نجلۍ چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د دریم کال محصله وه او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه محصله یم. د څو کلونو په تیریدو سره زموږ نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. موږ له زده کړو څخه بې برخې یو او لا تر اوسه پورې دغه امرسانی نه ده ختم. زما لپاره امرسانی دا معنا لري چې هیڅکله به موږ د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستې د نجونو پر مخونو ګورو، ځکه چې دا د څو کاله تیر شول، پوهنتونونه تړلې دي او موږ له زده کړو څخه بې برخې یو.
عائشه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د ښار جوړونې وزارت کارکوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي چې کله تر بلې خبرتیا اصطلاح اوري ټول وجود یې له ناهیلۍ ډکېږي.
ما د خپلې دندې له لارې لږ یا ډېرې پیسې مې چې ترلاسه کولې، کولی مې شول چې خپل او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، خو وایي تر ثانی امر پورې باید انتظار وباسو. کله چې دا کلمه اورم ډېره ناهیلې کېږم. په بې صبرۍ منتظره یم چې دا ثانی امر به څه وخت ورسي.
که څه هم طالبان ادا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي، خو له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي. نجونې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېری کارکوونکي میرمنې هم په کورونو ناستې دي. طالبانو په خپلو اعلامیو او فرمانونو کې د ځینو فعالیتونو د ځنډولو یا بندولو لپاره تر بلې خبرتیا پورې اصطلاح کارولې ده. دوی د 2018 کال د سپتمبر په 13مه له بیا واکمنېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تر بلې خبرتیا پورې وتړلې، او د 2022 کال د دسمبر په 6مه نېټه تر بلې خبرتیا پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. وروسته تر دې د 2022 کال د دسمبر په 24مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو سازمانونو کې د ښځو کار تر بلې خبرتیا پورې منع کړ. د طالبانو دغه تګلارو پر نجونو ژور رواني اغېز کړی او ناهیلي، غوسه او ان خپګان د نجونو ترمنځ او د هغوی په کورنیو کې ډېر عام دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ درې ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وه چې پر زده کړو بندیز افغان نجونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیانې کړي او هغوی د خپګان په لور بیولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو موثبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. د ځانګړي استازو افغانستان په اړه لغونډې وروسته په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالو ټول لنې د هڅو هر کلای کوي. وای ملي ډیالوګ د مهال په افغانستان کې یو ستر اړتیا ده. نور جزئیات یې له سنا کا کړهورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا چې و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په چني واخر کې د افغانستان په اړه لوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لاره ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساق اسمر بیا وایي کتم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي چې ملی ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت کې ونا قانع شون به کې برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیه کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو دا راپورونه او ورته نور راپورونه زموږه په ویب پاڼې azadi.com کې هم لیدلای اوریدلای او لوستلای شئ. له ایران څخه یو شمیر راستانه شوي افغان کډوال وایي له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي افغانستان ته په راستنېدو سره ورته هیڅ ډول کاري زمینه نه ده برابره شوې او اوس د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ یې ستونزې دوه برابره زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل یې له حدیث پردیس نورو.
کار نداره مال خوراکی
رنگ
پیدا کنیم از
قرض. دو فاریاب ولایت اوسیدون که حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران ستون شوی وی لا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی خو د ګرمولو لپاره نه سکارشت او نه حملتګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم.
دو کالا می ایران که جوان کردی دیر سون زمی ولیده پا ایران کی دی افغانانو لپاره دی کار ساها تنگ کرد او لی بیکاره مجبور شو چی بیر تا افغانستان تراشو خوز دل تا هم بیکاره یم او لی بیوازلی او بی روزگاره سر الله ساو گریوان یم ایلا لرم چی مسئولین دی کاری فرصتونو را منستکولو پا برخه که پا مکری.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې د نهه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. له ژمنو سره سره راستنه شوي یو شمېر کډوال بیا ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمیشنرۍ ویان کارولین ګلوګ پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې یو میلیون او پنځه سوه زره کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېوسلۍ اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام د کاري فرصتونو د نشتوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
مالورګانی په کور ناستې دي دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې وو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د دسمبر په شلمه د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي ته سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ او منتخبي لوبډلې په بریا سرته ورسېده. خوستي ورزشکارانو مشال راډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ یووالي وړیکو د ټینګښت په کار کې اغېزمنې بللې دي او ورته نورو برنامو د جوړولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محب الله مشاد راډیو ته وویل
نوس لوبه حکومتونو سبب خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره امید شهید کو نه دي نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځته شوي وینو په کور چې موږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته دایر
د ځوانانو یووالی د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبې په راتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټورې بولي. یو بل خوستی لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی هماغه موږ لغمان ته لګو په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کوربا سره مې چینه لرو نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی په لوبه کې ګرن شمېر دی له خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال ویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو تر ډېره موافق هم شو پې خو یوازینی چې شی چولاغه سل کې 40% موږ بودیجه پیدا کړه دا نوره بودیجه پیدا نه شوه کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان بنګلادش نیپال سریلانکا پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و د افغانستان د ایټی سي یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پیدرسون طریقه.
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکڼو همدارنګه صبری او مساخیلو په ولسوالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د 500 وړو لوبغاړو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
کنداری فالودا د افغانستان په خوګو یخنیو کې ځانګړي ځای لري چې معمولا د منی ژمی او پسرلی په موسم کې ډیر خوړل کېږي. فالودا چې د شیدو پیړنیو او میراوري او نورو خوګو له ترکیب څخه جوړیږي خلک یې د خوښیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال استفاده کوي. فالودا جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او عاید یوه سرچینه ده چې د ښار ترڅنګ د کندهار د لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور حال صدیق رښتینی اورو.
چلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالودا حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې فیرات واده کې فالودا خورو. شل کاله مخکې لازراتم پر ځای شاخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو چې په انقلابو کې نه را دا دوکانو نه څه سره کمزوري شو په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې.
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانو نسته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودا هنو دا ستوریږي مثال شیجه بانج کړي شیجه چې جوړ شوی بیا ورځ اوره چو کوم ورځ شپ خوړین سپل نه څه پکې سپل نو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انا به چې مورکی انا بیا څه شیره اوره چو شیره چورا چو څه جوش کو انا بیا بیرته مجموع ته پسا چو انا هغه کار چې خلاص بیا نو لاین شربت جوړو صبر اوره چو پنجته صبر مثال صبر جه تورا چو صبر شربت تورا چو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دود پایته د بچوانو ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بو دي شفان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفان کې داغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام پالو دای یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
درنو لیدونکو، په څو شیبو کې به د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو سرخط. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شویو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز په نوم په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خصوصي ټلویزیون د وو کارکوونکو په زمان خوشي شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون فعالیت ته اجازه نه ورکول کېږي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې نن ماښام زوروره چاودنه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چاودنه سرای څنګ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یوه رکشا کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي دي چې د نجونو تعلیم اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وکتې ده. ترکي چارواکي وایي 16 غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د جرمنی په ماګډیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست د موټر ته برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوي ملي ټیم نه په پلازمینې حراره کې د ټیم ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیاه جان دلار دیدم من برایشان دادانو کفتانو یکان دا فکر نان بدلش نیدم در سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
دا یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی دا موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو دا و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام که نیول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سې نه وایي دا هلک څنګه دی، باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. دغه هلک دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونڅکي، سګریټ ونڅکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي که نه شي کولی، هغه سواد لري که نه لري.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روز کارسی که اینطوری میارلگم فامیلش
لغی برازی سخمه چی واده کرده کورنه هیچ احوال نخی چی دی تاسو چال دی. زما میره ذهنی واده نده کرده، پا وره خبر پقار کیگی، وحیمه ماشمان هم وحی کور تا لگخت نراوری. کمسه چیز کور تا راورم هغایی که پزرنه بی لری غرزه بی. تا تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخر به څه کیږي. په دې کې خپل خراب شوم،
نکدم که تو چې وخت چی کنم خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه معتاد دی، کورنی لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا معتاد شو اول خو د دولس کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونیکي، هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله وي، هر طرف ته چې ځي وایي لاړه شه. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دسته خوري. دغسې زه هم غلی نیسم وال تکول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندګي وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره،
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې دوی د فامیلونه دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا پنځه شپږ اووه بچیان کور کې لري. هغه بچیان خا دا نفقه غواړي، دا میرمن بې سواده ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راسي له چار چلان نه راتوایا،
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کړي او هغه ورکړي. که اتا دس خلک مالی دلی دی چه مخبل مایند باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تزمن په دې دغه بلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار راچ او چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړ هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور پوری ما از کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ما تایی دقا به دالی جونو شیشه ما تکرلی
تا سو علت چه دانه ایچی بدی ورسته او که والی اقا کسان چی نشو باندی روب دیدیش میری زیاد سد
سو کالای مثلا 55 کالای مخی اقی وقتی دقا ای رویون و چرس و دقا شاید باندی چوک نو مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا خلویق 50 کالای چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دقا شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خوا دا شی نه و یو دوا ته پاره به کچا یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کله کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږدي به شي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګا مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسان و چې ذهنی وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی مېرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
کورنو کې د زواجونو ما لیدلې دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي خو بس دا میندې خپله د زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی هغې ته ژوند لکه جوړه کړي هغې ته واده وکړي ښځه وکړي نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپله جنکي کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي دا غی ورو نه مغ غړی چله کومغه خ زیت لاشي خ الک سره چاغه او خیر وی چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه سید امه کی هغه غړی چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د سې کوي چې زه خیر د غی ذهن کار کوي ک کار نه کوي نن مونږه اړتیا لرو پیسې ته او نن زمونږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي خو دې نه وي دا الک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پويږي دا کار کولی شي کدا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي فقط دا هدف دی چې د بس دا زمونږ لاړ شي دا زمونږ لور واده شي خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس د نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو دغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ځي خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره دی چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیاره وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې خلک هم در پد دی ودر جنې کد دینه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړه نشي کولای او د څه چاته وديږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه تل بیا خځې هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداری څومره د زوروي
زوروي له خنن سبا چوز داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د هغه سو وظیفې ته پری دي د شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه با سواد هم دي په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دي د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه با سواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې نست دي او چې به سواد هم دي هغه په کور کې نست دي دونه کوټ کې نست دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغه ستونزې لري دونه یو شانت دي او چې د دې سره چې بیا د هغه د خوند مخ کار نه کوي دا غینه خو بس چې هغه په دې دنیا کې راغلی نه ونه بیا خو بالکل چې څو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي کېدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغه کورنۍ چې خپل لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسي وړی خپل بیا څومره ضروریږي د خپل لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکې ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی ډوډۍ هم نشي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وځورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله کدا دین مخک زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو امدا غدی چې بیا مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران یې ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې کورنۍ کله لور ورکړي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور د څه چاته ورنه کاته هغه نشي کولای مسؤلیت چې د ذهن واده نه کړي
ګوره سوسته جنس سوسډر یو خپختنه تاسو کړی دا خو اول ان چې دا هغه لکور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کی هغه زوی چې دی دا هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړېږي هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور ترې نه جوړې شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي که د هغې علاج کړي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل بیا ورته واده نه کړي او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي د هغه لږ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته دی خو بیا د کورنۍ د لک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مدد دی جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سې الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یار نو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر یې کار نه کوي څومره دا ضربه ویني څومره صدمه ویني
زه خو صدمه ډېره ویني ګور فرشته جانې چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه وي سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بچي به دنیا کې راځي هغه ستونزه کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
جنگیدم نڑیدم زمید ہیلو پیرو کی سوزیدم نڑیدم نرات ڈاڈا چاوہالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ بولو وینو کی پخ بلا لمبیدم نڑیدم زماد ذات دورا کبولو نارحم شویدا یو شیبا کی گنا شوی تو بہم شویدا زماد ذات شویدا یو شیبا کی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
radio.com
kalat kal yaad is ma mil maun kalat kal qamat ira sarau kalami khyal kal rishtya bi kalami sthir gutranave kalal sthir gud dvoshku ranu paule upashandvaran op bar khubandi jalave dekho har waqt mashnavi dekho har waqt mashnavi kalami dost kal jananvi kalami chure kal janvi ruta zawajam kalami khald zanakhdan bhi
مدار.